می باشد و گفته این گروه پلیس دونسک هم گفته که خانم چرینکوبا نزد آنها نیست. از آغاز درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، مارینا چرینکوبا در بخش جمع‌آوری کمک های بشری در منطقه دونسک فعالیت میکرد. آژانس خبری رویترز می نویسد درگیری که در شرق اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، حدود 9000 تن کشته بر جا گذاشته است. و خبر اخیر این که حکومت ایالات متحده تایید کرده که در جمع ایمیل هایی که از کامپیوتر شخصی ارلی کلینتون فرستاده شدند، حداقل 22 ایمیل آن آوی معلومات بسیار محرمند. این ایمیل ها زمان از کامپیوتر و سرور شخصی فرستاده شدند که خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایفای وظیفه میکرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت این 22 ایمیل که 37 صفحه می باشد بسیار اساساً که نمی توان آن را نشر کرد. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی را با همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر بشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له ما سره ظریف نظر ملګری دی. د بشری حقوقو د څارډلې پرون په یو اعلامیه کې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څارډلې په خپل اعلامیه کې هم درز ویلي ایرانی چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریې ته لاړ شي. د بشری حقوقو د څارډلې د هم ویلي چې له یو شمېر افغانانو سره چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیسته مرکه کړي او هغوی ورته ویلي چې یا په زور او تهدید او یا هم د پیسو او په ایران کې د اقامت په پټمو سوریوته او بخښه سوریته تللی دي. د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوشه د خپل مذهبي تمایلاتو پر اساس سوریته تللی دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استقرار د څنګه رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگي دوله لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکوي، بلکې ډیرو ویلي چې دوی غواښل شوی چې کده سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواد بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوی چې په دې اړه څېړنې وکړي. د ایران لخوا د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیژلو راپورونه له نږدې یو نیم کال راهیسې خبري شي، خو د سعودي عربستان له لوري د افغانانو د لیژلو په باب راپورونه تازه دي، البته نسبتا تازه دي. په وروستۍ یو میاشت کې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغانستان له داخله د عمره پنامه افغانان سعودي او له هغه ځایه یمن ته بیول شوی دي. په ایران کې په ځلونو د سوریه په جګړه کې د وشل شوی او افغانانو د جنازي او فاتحه مراسم هم لیدل شوی دي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوی او بیا ورته ویل شوی چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زور ولیږي او که د سوریه جګړه ته ځي.
بله، تشکر. شنوندای عزیز، ما احترامات خود تقدیم میکنم مهمانای محترم ما که تشریف آوردن. محترم دکتر سبرفی الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و محترم آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی که بر دوشان خوش آمدید میگوییم. شما را تلفن بعدن نوبت مهمانا که آمد اعلان میکنیم. صحیح است؟
بخیر آمده. نو نظر صرف که مخواشه اول بل شاغل بیدار څخه و پښتو د افغانستان بشری حقوقو د خپلواک کمیسون وایند ډاکټر صاحب رفیع الله بدر د هر کلی پترس کې څنګه د بشری حقوقو د څار ډله د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو په استولو باندې اندیشنه شي، لیکن د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون څه نه دی ویلي او کوم ویلي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت داده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د 50 ماده د اساسي قانون په بنیاد باندې کم صلاحیتونه لري چې هغه دننه په افغانستان کې یعنی موږ په سي جغرافي قید ده نه افغانان چې چیرته اوسیږي دا قانوني صلاحیت زمونږ د افغانستان په دغه حدودو کې چې فعلا موږ په کې دی راستو په دې حدودو کې خپل کارونه ادامه ورکي دا په دې وجه هم چې موږ په بهر کې د یو بل منطق په اساس باندې د اساسي قانون د شپږمې او اوومې ماده په اساس باندې چې دولتونو د حراست د بشري حقوقو او حفاظت دولتونو مکلفیت لري او خپل نمندګۍ لري د هغه ژمنتیاو په اساس باندې دیو په بهر کې د افغانانو او د هغو افغانانو چې هلته په کوم حالت کې ژوند کوي د هغوی حقونو نه مستقیما زموږ دولتي ادارې یعنی ډیپلوماتیک نمایندګۍ باید هم با خبره وي هم نظارت وکړي هم د هغو د حقونو د ساتنو مکلفیت
لري. افغانان دي په هر حال افغانان دي که تاسو به شاید د صلاحیت نه لري چې د ایران د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط خبرې وکړي، لیکن په ایران کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خو فکر نه کوم چې دا به ستاسو له صلاحیت دی باندې او لبلې خو ستاسو کار خو هسې هم صرف خبرې کول دي، یعنی خبره کوي اجرایی صلاحیت نه لري.
په ټول دنیا کې د ملي نهادونو د بشري حقونو چې سلو هیوادونو نه زیات کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون فعالیت کوي د ټولو لپاره یو قاعده ده. نمنګ دا نزاکت را مسته کړی چې ډیر نازولي اسو د شکار کو په ټول دنیا کې دا قاعده ده چې دیو هغه مکلفیتونه چې د بشري حقونو وضعیت څخه سارنه کول او د بشري حقونو په کوم ځایونو کې ایجاب کوي د ملاتړ مسله او د بهبود لپاره په دننه خاوره کې کار کول نه د خاوره نه بیرون، ځکه چې افغانان کچیرته د سوای چې د افغانانو د حقونو کله افغانان به هر چیرته مونږ د غوی د حقونو حفاظت کول ولې مونږ د پاره جغرافیا د افغانستان فعلی د حدودو کې چې دا قید شوی ده. بیا هم منګه هغه اخلاقی مکلفات چې لرو د افغانستان دولت سره کار کوو په دغه مواردو کې چې اروپا ته د مهاجرینو ځي که په پاکستان کې که په ایران کې دی د ناخوالو سره مخامخ کیږي هداقل دولت ته دې ته متوجه کوو چې هغه نړیوالو ژمنتیاو یعنی د ومی ماده په اساس د اساسي قانون چې نړیوال اعلامې د بشري حقوقو ته احترام لرم او نړیوالو کنوانسیونو ته ژمنتیا لرم هغه مراد کوم دغه مکلفات هداقل دولت ته یادول از مو مکلفات ده او دا ورته یادو چې په دغه هیوادونو کې چې ډیر افغانان وسیږي دا او بیا د دې بشري حقوقو ساتندوی دولت او دولت نمائندګي دی په خاوره کې دا باید په صحیح ټکو کې افغانان افغاني ډیپلوماټان باید د افغانانو د ژوند څخه خبري د تعلیم حق څنګه ده د مسکن حق څنګه ده د ملکیت حق څنګه ده نور حقوق څنګه دي او کله چې د شنه خپل سره مخ کیږي لکه په بهر ته د اجرتی عسکرو په توګه باندې د دې تعریف دقیق نه پونړیوالو کانونو کې راغله ده چې دا یو غیر قانوني کار ده په وال قوانینو کې په ملي قوانینو کې ځنې هوادونو کې ځکه د افغانستان دولت د کډوالو په د حقونو نړیوال کنوانسیون امضا کړی دی په هغه کې دا مسله قویان راغلی ده نور هوادونه هم نشي کولای چې حداقل کدا چې نړیوال ژمنتیاوي هم نه لري نو حداقل هغه بشري حقوقونه د هغوی باید خپلانې نه کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق افغانستان امضا کړی دی او ډېرې هیوادونو امضا کړی دی. هغه په بنیاد هم هیوادونه نشي کولای چې د سم مجبوریت د مخې چې یو څوک یو بل هیواد ته کډوال کیږي هلته د اجرتي عسکرو په شکل کې یا د تطمیع په شکل کې یا د پیسو په مقابل کې درېمګړي هیواد ته د جنګ لپاره ولیږي دا غیر قانوني اقدام دی.
تشکر. محترم آقای جاوید احمد غفور، شما چی فکر میکنین سبت این مورد؟ اتقل این تشکیلات ها میتونه که یک احصایه دقیق از کسایی که به جنگ فرستاده میشه از این قبیل مسائل تهیه بکنه. تا یکی از شنونده های ما پیام گذاشته بود آقای ساربان وا میگفت که اگر شما برین به قبرستان یک نام قبرستان گرفت در اونجا تعداد زیاد شهدای افغانی رو نامش نوشته کردن شهدای جنگ فلانی و جنگ فلانی از این قبیل. عزیز یک آمار درست بخیر در دست اگر باشه خوبتر قضاوت میشه. آقای جاوید شما چی میگین؟
سلام تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. بالکل دا د هر افغان مسولیت دی او خصوصا هغه ادارې چې په دغه برخه کې مسولیت لري هغوی هم مسول دي. سمه ده که دوی مثلا په دې برخه کې مسولیت نه لري چې د هیواد نه د باندې، خو هغه ارقام باید ټول کې کوم چې هر ورځ د ایران له لارې هغه زموږ افغانان چې دي ایران ته وړي، او یا یو شمېر د هغې له لارې اروپایي ټولنې ته ځي، او یو شمېر د همدغې جګړې لپاره قرباني کېږي. نو دغه ارقام زه فکر کوم هغومره چې په نظام باندې د فشار لپاره استعمال شوی لا تر اوسه نه استعمال شوی، نه دي استعمال شوی. دوهم بدبختانه په تیرو 15 کلونو کې موږ هغه فعاله بهرنۍ ډیپلوماتیکه دستګاه چې باید په بهرنیو هیوادونو کې لرلې، او هغه سفیران چې په واقعیت سره هغه مسؤلیتونه چې یو سفیر لري چې د خپلو اتباعو د حقوقو څخه یو د هغوی وجیبه دا ده چې د هغوی څخه دفاع او د هغوی په اړه معلومات راټولول، هغه څه بدبختانه یو سفیر هم په سمه توګه سره ترسره نه کړل. نه یو ډاټابیز لرو موږ همدا اوس چې په پاکستان کې څومره مهاجر لرو، په ایران کې څومره لرو، په ترکیه کې څومره لرو، یا په اروپایي هیوادونو کې بدبختانه، یا څومره روز قرباني ورکوو، یا په کوم شکل باندې، یا د کوم مجبوریتونو په اساس هلته ژوند کوي، یا د کومو اسانتیاو په اساس بیرته دوی کولی شو موږ خپل هیواد ته راستانه کړو. بدبختانه هغه څه چې ډیر د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره مهم دي هغه څه ترسره نه شو. په دې برخه کې زه د دې ټولو ادارو هغه ناغېړي چې دا منم، تاسو ګورئ کله چې رسنۍ یوه موضوع راخلي بیا هغه اړوند نهادونه وایي چې موږ به په دې برخه کې تحقیق وکړو. مخکې له دې چې باید رسنۍ یوه موضوع راواخلي، اړوند نهادونه باید دا تحقیق وکړي او له رسنیو سره شریک کړي چې دغسې یو حالات هلته جریان لري یا دغسې مسایل هلته جریان لري. تاسو په دې کې
فکر نه کوئ خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان، د افغانستان حکومت او خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونه به یو څه مشکل لري؟ مثلا کله په ایران باندې فشار راوړي چې ولې داسې کار کوي، ولې افغانان استوي، یا ولې د په خپل خوره کې د افغانانو د حقونو سرغړونه کوي، نو هغوی په ځای دي چې نرمښت وشي په افغانانو لا زیات فشار راولي، او نتیجه دا شي چې د افغانستان حکومت نور هم تر فشار لاندې راشي. فکر نه کوئ چې یو علت بداوي؟
دا واضح علت دی. وګورئ په هره سیاسي مسله کې نن 15 کال وړاندې ما یو وړاندیز وکړ په رسنیو کې چې د افغانستان د ستونزو یو حل لا ده چې موږ څنګه کولای شو په دغه ملي پروژو پلي کولو سره د پاکستان او ایران په ځنګړي توګه باندې افغانان راستانه کو. باور تاسو وکړئ دا اوس یو لوی درد سر د ایران نه چهار مهاجر راځي، زیاتره یې په هغه کې معتادین د پوډرو دي. یعنی موږ یو بل نورین سره هم په راتلونکي کې مخ کېدونکي چې هغه بشري قوه چې د افغانستان په ټیکاو کې باید استعمال شوی وي هغه بې ځای لمونږ نه ځي. او دا دویم د فشار د علي په توګه باندې دوی کاری. تاسو وګورئ ډیری هغه افغانان مثلا د ځانمرګو په توګه باندې په پاکستان کې کارول کیږي، کوم چل د په کمپونو کې اوسیږي، هلته مثلا په هغه ذهنیت باندې اوسیږي. درې مهمه مسله دا ده چې زه یو بل ویره لرم، هغه دا ده چې مذهبي اړخ ویره لرم چې دغه جګړې ته دغه سیمه په کې وتو کې ده، او بدبختانه افغانان به هم هغه عقیدوي مسایلو له امله په دواړو خواوو کې په ځای دي چې مثلا خپل هیواد آباد کې خپل ګټه وکړي د دوی لپاره به وکارول شي. دا مجبوریتونه زه لرم، زه منم در سره څاروان سم، خو بدبختانه دغه مجبوریتونه د اجرا لپاره موږ سم کار ونه کړي. موږ ملګرو ملتونو ته ونه ویلې هغه مرستې چې په ایران او پاکستان کې له افغان سره کوي هغه مرستې ما سره په داخل کې وکړه، او ملګرو ملتونو ته که موږ وړاندیز وکړو بدبختانه موږ په هغه ظرفیت باندې کار ونه کړي چې تر څو د مرستې جلب کړو. تاسو وګورئ د هرات خواته یا مثلا د فراه او د نیمروز خواته موږ څومره دشتې لرو، موږ ونه شو کولای چې دوی ته مثلا هغه لومړیتوبونه چې دي مثلا دوی ته د کور ورکړه، دوی ته د تعلیمي فرصتونو برابرول یا کاري فرصتونه، دا هغه څه دي چې اوس ایران او پاکستان بل مقابل استعمالي. همدا اوس په ایران کې واضح دا نه ده چې مثلا د وسیدو په دې لارې په فشار راوړي. او بل مهمه مسله دا ده چې زه خبرې ما چې دوی ته یو سلسله ماشونه هم حواله کیږي. تاسو ولیدل واضح دا نه چې ایران افغانان په جګړه کې کاروي. تیره اونۍ داعش درې افغان قومندانان په عراق کې په دار وزړول. یعنی ترڅو چې مونږ دغه ستونزو ته اساسي حل لارې نوی پیدا کړو، خصوصا د فقر په مسله کې، زه فکر کوم چې دا ستونزه مونږ په اساسه سره نشو حل کولای. او د غارقام چې وس خبري شي، زه فکر کوم دا هم له دینه لا ډیر اوچت دي. یوازې دا نه چې اوس په مثلا سعودي هم کوشش کوي ځکه په افغانانو کې هغه عقیدوي مسایل مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، شاید دا هم د دې لامل شي چې مونږ د دې لمبو د دې جنگ ډیر زیات دغه شو قرباني شو. مثلا په د تیر جهاد په دوره کې یو شمېر زمونږ افغانان پاکستان د کشمیر په مسله کې استعمال کړه، نو دوی ټول که مونږ سره راټول کو هغه مجبوریتونه دي چې مونږ په تیرو 15 کلو کې ونه توانیدو په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هغې ته حل لارې پیدا کړو، او هغه فعاله ډیپلوماسي چې هغه د نړیوالو سره د ژبې و. تاسو وګورئ مونږ څومره مشکل سره مخ شولو، د 2009 هم نه تر 15 پورې چې ولسمشر کرزی له امریکا سره اړیکې خراب کړې، په اقتصادي لحاظ څومره شاته پاتې شو په نورو. نو زه فکر کوم چې یو فعاله ډیپلوماسي او داخلي ظرفیت پیدا کول دا به مونږ له دغې ستونزې وباسي.
بله، خب نوبت شنوندای عزیز ماست، مخصوصا شنوندایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا در ایران. اگر کسی دلایل در این مورد داشته باشه به ما تلفن کنن خوش میشه، من شماره تلفن بعد از اعلان میکنم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شاید حاجت به گفتن نباشه که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. شماره تلفن که گفتم براتون 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 00 42 02 21 12 45 01 در خدمتتان است.
بله، لدې شیبه کولای شي چې ټلیفون را وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د سیاسي چارو او د ټولنیزو چارو له نظر خوان شاغلی غفور او د بشري حقوقو د خپلواک میسون له وایان شاغلی بیدار څخه پوښتنه وکړي. د ټلیفون پلان کې واوریدون کله رو مهرباني کوي صاحب.
زه سلام محمد سلام خدمت تاسو ته درنو میلمنو ته د ډاکومنټ سلامونه.
سلامات اوسئ مننه.
من خمانی گا بشر تو نه خو چرایان چری وشی ابو یم بس خاصت دلیل که من مطبوعات چوکی د چانه واوی د خبرونه واوی اما غ نشر کوي، او دی خو پختو باندې پختو ستر واغ شانی نی ویني او نه ورغلی، او کو دی چتا غ شانی دی دی نو ته پکر وګ دی من پیران کی دی ژوند دی غم بنو خو هغه دی مړو هم بو خو چې تو ګوت دی زره نه پز من پیران کی بنیان دی او باندې پای دام باندې کوم ما شومان سدینا نه راکان دی دا مام تکی خو دا چې دی میاشت چو 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 سوا د من غوانان بنیان دی بشر ټولنه ولې پاکه کې خرج نه کیږي، بشر ټولنه ولې په پاکستان کې د منګه بنديان دي، هغه خبر ټولنه خبر نه کیږي چې هغه بنديان به به شر نه وي ستپاتې دي، بشر ټولنه ولې ورس کې د منګه دی ورس کې وخت بنديان د افغانستان په ورس کې ولې هغه هم نه خوري چې منګه ټولنه بنديان ته په ورس کې لګو چې مړي دي ځوان دي
صحیح مانا نه
دي هغه هم خوري خو نه دي د وطن نه دي نه دي چې ګنګوته ټوک نه دي منګه وړاندان چې خپل مور نه جدا کیږي وطن
جدا کیږي هغه بلحال سلام سلامت اوسه سردار محمد صاحب بل اوریدون کله روزن معرفی کی
بفرمایید.
السلام علیکم، خبر کوم
مهربانی کوی
یو خدا واسطه را دو در تنور در کیږي د مشار را دو در وسره ده د صدا ستونزه د ټکنیکي ستونزه ان کړی دا یو پن په موشت یونیورسيټي د تدریس سره
په بازار
باندې فرا نه پام ما نن راغلم چې د نور د پرا پر د نړیوال شریکي د ځوانان د دې کار د غوښتنې ایران د زیات جنډو په ځین به ایران ته د نور کشورو ته دا به یو بوت چې دا یو کار د نړیوال برابر چې د ځوانان ته کار پیدا شي نو
بیا زموږ د سره نه کور دی ودان سلامت اوسئ بل اوریدون کئ له روزن معرفي کئ پټره بیا کده سی اوریدون کئ چې پخپلې لیدلې د سیافانان یا پخپلت للی وی دی سوریه جنگ ته دی ایران له لوري استول شوی بی نو لا به خوشاله شو مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم یارو خوشال جانش بو یول آقای نظر آقای سلمان شما
سلامت اوسه
خوش آمدین صاحب بفرمایید.
یعنی موجوده که از اینجا به ایران میره از افغانستان که میره اینا به خاطر ازی میره که با افغانستان جنگ است، ولی با افغانستان به ایران که میره اینا به خاطر پول به خاطر داوطلب خود از اینا میره به جنگ سوریه به که همی افغانای حل تشیع به می جنگ ها شراب میکنه، اگه نگه دیگه قومی هم از افغانا هستن سنت هستن دیگه افغانه پشت زبان هستن اونا اشتراک نمیکنه فقط صرف و صرف همه افغانه حل تشویی و بزنی جنگ ها اشتراک میکنه سوال ما از میمان برنامه شما این هست که افغانستان خود به ایران سفارت داره چرا می سفارت دیده جلوگیری نمیکنه که از این موضوعات خبر هم هست این این سوال اگه جواب
سلامت سه من نکردی ودان بله وردون که لروزان معرفی که
بله بفهمشم
السلام علیکم خادم مرزم زما سلامون امنی کی لزادی را دو کارکون که آوردن که اطول ملمانه اومانی
مهربانی که خادم نورزای سیب
زما دا پشتن را دا ملمانو تخواه چه آیا عدد که قانون صد افغانستان پا حکومت که چه خارجی حواد لکه ایران چه افغانان ستو استفاده که خود پگا چه هستی پا دور حواد که جنگی ریدست یا قانون لری چه دا حواد پا گفتن و چه دا افغان
یعنی یک... دو هیوادونو ترمز دستی کنم موافقه
یک شنوانده دیگه هم هست بله شنوانده عزیز بفرمایید چیم بله
سلام علیکم سید محمد سلام هم خیلی از ولسوالی برق مطمئن
کنیم خوش آمدین سید بله بفرمایید چیم تلفون تان بخیالم که قطع شد
سو. خیر بلوردون که امرو زن معرفی که آزادی رادیو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شام احمد جان لمزار
بدنه راځه مهرباني کوئ شام احمد صاحب
ما پښتنه دا غوا چې دا وانیان و ایران ته لاس کې په څه ډول دا ایران و خارج ته اس یو پښتنه می دا و ټول پښتنه دا ضرور خبرې کول ټول په افغانستان کې د پاکو د بیکاری څخه ډیر ولړ تر رسیدلې چې دا کارونه چې افغانستان په هر ځای کې دا چې پاکی دا ځکه هغه څه دی چې ور ور باندې باندې دا ما چې له خلکو د غړي پاکی دا افغانستان په دغه رقم کې در بدر کې ولادت د دې رګي ماجر چلته مسلمانان دلته دغه شی نه چې وی خوري حال چې ولادت او خارج څنګه یا په زور یا مثلا وایي د پیسو په بدل کې اصلي هوا به افغانان څه چلو کینو
بله سید ډیر زیات مننه اوس یو اورتر کې بلم لاشته خیر دا به ورستای وي
اور سال تا وان کو څنګه شه
مهرباني کوي سلامت اوسئ
زه محمد حمدی روزګان له جراوت ورسول رسنه په تماس کې کله چې په افغانستان ته په افغانستان کې کار جوړ نشي نه بل سوریې جنگ نه پاد شي نه بده یمن جنگ ته پاد شي دلته په افغانستان دلته در بازار دی هیڅ شی نه لري نه سار ما سامر چې سار وان سار نه پته یمن ته چې ایران یا سوریې ته چې په دغه اړه
بله سر
د جوړ نشه بهیره سار وان سار به خبر تکوم درسن سمای
سلام علیکم ماشاءالله دې خسر دغه داسو واره ما څه دغه بله او مننه سلامات اوسه تاسو المشم خپل تخنیک همکارانو ته ویلې چې د دې ستونزې غم وخوري
یک پیغام هم داریم
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی در وطن ما کارکنان تمام جوانای وطن ما تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و اروپایی مسافر میشن در کشتی ها غرق میشن جوانا طفلا دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینه می خواهش دارم که یک کار و یک ویزه و یک کار غریبی را به خاطر همین مردم مسکین و بیچاره به یگان کشور فراهم بسازن که مردم از طریق قانونی رفته در کشورهای دورینه کار کنن و غریبی کنن به وطنشان برگردن.
بله محترم آقای بیدار شنیدین سیب انتقادات و سوالات شما به طور خلاصه که جواب بگوین چی میگین سیب؟
واقعا در سوال های بعضی مسئله بوده که ارتباط داره به این موضوع. اول خود زیادتر سوال راجع به فقر تاکید کردن که ما هم و کاریابی و عدم موجودیت کار صحیح کاری و از ناچاری مردمی که به اصطلاح در او حالت قرار میگیره به کشور دومی سفر میکنن، ولی نظر به ای که به کدام قانون به کدام موجبات و بنیادها ما میتونیم که این ممانعت واضحا بگوییم. و یک اشاره هم به ارگانهای دیپلماتیک و نمایندگی های ما که از حیثیت و منافع ملی افغانستان در کشورها نمایندگی میکنن و حمایت میکنن خیلی مسئولیت راجی هستن. بله ما در مرز در دو مرز که با ایران و با پاکستان داریم ناظرین سرحدی داریم که آمدن ایزا را ثبت میکنیم که به کدام حالت ملکیتش در اوجا مانده، سایر فامیل به شکل جبری یعنی اخراج شدن ولی ملکیتاش و معاملاتش مانده و بچه هم در اوجا مانده، مادر در ایجا آمده و اینی مسائل است که ما همیشه این مسائل عنوان میکنیم که متاسفانه که ما امرای پاکستان و ایران یک پروتکل سه جانبه هم داریم که هم با پاکستان و با ایران که افغانستان و این دولت ها یک جا با اینو چیار این پروتکل داشته که در وجه ذکر است که زندگی و ابرومن باید در وجه باشه، با حفظ کرامت انسانی باید باشه و عودت هم اگر میشه با حفظ کرامت انسانی باید باشه، ابرومن باید باشه. اینی مسائل قید است ولی متاسفانه که عملی شدن و نظارت از نظر از اجرایی بودن امی پروتکل ها امی معاهداتی که موجود هستند و تعهدایی که موجود هستند این برمیگرده واقعا تا چی اندازه نمایندگی دیپلماتیک ما در وجه به وجه حسن کار میکنه. ما هم ناراضی هستیم از اینکه ما صرف مجرای داریم که راستن با اون نمایندگی تماس شده نمیتونیم ولی یافته های خود با وزارت امور خارجه در میان میگذاریم که یا واقعا نمایندگی خود فعال بسازن. حداقل ما تقاضای ما چی هستن؟ بسیار ابتدایی هستن، از زندگی افغانایی که در وطن هستن با خبر باشن، چی حالت بالایی میگذارن، چند نفر هستن، حق تعلیمش چگونه است، حق صحت چگونه است، یعنی این مسائل هستند که این ابتدایی ترین حقوق بشری ادبای
بیدار صاحب
دولتی که
دکتر صاحب بیدار
مخالف هستن که تامین بکنن.
دکتر صاحب بیدار ای مثلا چیزایی که شما گفتین درست است، منتها در 15 سال است عین موضوع تکرار میشه و مثلا از موجودیت و قانون میگن و حتی به سطح وزیر صاحب که تشریف آوردن اینا مسائل یادداشت کردن و حتی با جوانب مقابل صحبت ها و مجلس ها داشتن، منتها در عمل پیاده نمیشه. اینا مثل یک زنجیر و یکی به دیگه بسته شده میرسه. مثلا اگر میگین که سفارتخانه ها باید به این موضوع توجه کنه، اون روز برنامه داشتیم میگن که اینا به سفیرها به اساس خیشخوری و به اساس غیر تخصصی، یعنی کسایی که تخصص ندارن در این سفارتخانه ها کار میکنن، وقتی که ها وظیفه خود نفهمن به اساس خیشخوری آمده باشن. حالا خیشخوری را اگر شروع بتین یک چیز دیگه میبره، باز یک چیز دیگه شروع بتین یک چیز دیگه میبره، قسمی سه یکی پای دیگه به دیگه بسته است. منتال محسات مثل شما اینا یک راه های چاره را یک چیز پیشنهاد بکنن که در عمل این مسائل حل شود. سپنی
وقتی ریست که مسئله احساسی در این 15 سال که کار صورت گرفت، مثلا فقر و فقر زدایی در افغانستان یک برنامه دقیق ما نداشتیم. به این اساس بسیاری از نقد حقوق بشری ادبا در افغانستان و شهروندان افغانستان نشد میکنه از این حالتی که رخ داده و نامنی و عدم محاکمه قانون. اینی مسائل هستن که وقتا فوقتا امی حکومت جدیدی که روی کار شد و این هم لستی از موضوعاتی که پیشرفت نسبی موجود هستن، فرضاً حق تعلیم پیشرفت واقعی داره، آزادی بیان هم با ناملایمات در 2015 مواجه بود، در این سال هم مشکلاتی داشته و در سایر احساس اصلاحات به میان آمده، ولی اینی مسائل هستن که ما عقمانی داریم و پیشرفت نچندان صورت گرفته. یکی هم وضعیت بجا شده داخلی هستن و وضعیت مهاجرینی که و کسایی که از افغانستان به ملاحظات مختلف وطن ترک میگن و در اوجه هیچ چتر حفاظتی یا ندارن و حکومت و حکام امو حکومت هر قسم که برخورد میکنه به دلخواه خود و در منافات با تمام تعهدات حتی ملی و بین المللی خودشان هم عمل میکنن. اینی مسئله خیلی مهم است که ما نمایندگی دیپلماتیک خود طور پاسخگو بسازیم که اگر به خیشخوری هم مقرر میشن به هر قسم این چیزی اولی هستن، این سیگنال خطر باید باشه. ما اگر از افغان ها از حقوقشان من حیث نمایندگی دیپلماتیک و حافظ منافع ملی در خارج حفاظت نکنیم دیگه کار ما هیچ ثمری نداره که در وجه ما بشینیم و ماشایی بگیریم ولی از افغان های خود دفاع نکنیم. هم در ارتباط محاکماتی جریان محاکماتی در هر محکمه ای که افغان محکمه میشه نمایندگی دیپلماتیک ما باید حاضر باشه. با کدام جرم بالاخره زندگیشون خوب در ایران یک ذره تحول در این سالهای اخیر آمد که در حق تعلیم تعلیمشان اگر پیشرفت صورت گرفت که هر افغان میتونه که به پانتون و تعلیم بکنن، ولی دیگر مسائلی هستن که به خصوص مسئله اجیر بودن و سربازگیری اجرتی و فرستادنش به کشور سومی و حتی در جنگ‌های داخلی هم استفاده کردن غیر قانونی هستند. این مسئله رو واضحا باید گفته شود.
بله ډیر زیات مننه کسم تاسو مخ کې ول چې له هیواد دی باندې افغانانو سره د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کار نه لري، خو البته داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان له داخله هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وایي داسې مرکزونه جوړ شوي دي چې هلته بهر ته د افغانانو د جګړې د لیږلو لپاره افغانان هلته جلبی شي او جذبی شي. همداراز مخ ته دي چې بدر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. غفور صاحب تاسو اول وایست داسې راپورونه هم شته او دا هم ویل کېږي چې نه یوازې سوریه ته د ایران له لوري استول کېږي، بلکې دا هم ویل کېږي چې یمن ته د سعودي عربستان له لوري یو شمېر افغانان استول شوي دي او لا هم استول کېږي، او دا ویل کېږي چې هغوی په دې نامه اول سعودي عربستان ته بیول کېږي چې عمره کوي، بیا وروسته یمن ته استول کېږي. تاسو په دې اړه څه اورېدلي؟
پم دې رسنو کې مې واوریدل نن ما یو مقاله په دې اړه باندې ولوستله چې هغه زمونږ یو ملګری لیکلی و او دغه ویره ډیره په واضح توګه باندې لیکلی و چې د سعودي او ایران جګړه هغه په افغانستان باندې، ځکه هغه ظرفیت مونږ نه لرو چې مونږ خپل هر څه اداره کو، او هغه عقیدوي مشترکات چې په دواړو خواو کې په افغانستان کې میشته افغانانو کې شته دی، فکر کوم چې دا به یو ډیره زیاته لویه ستونزه مونږ ته جوړه کړي، تر څو ځکه سعودي هم په دې وروستیو کې مثلا ډیر کوششونه کوي دغه وروستی ائتلاف چې کله رامنځته کړي په دې کې د ایران او د افغانستان او پاکستان نوم په سر کې واخیست، بیا په دغه ائتلاف کې د افغانانو هغه نغښتنه وکړه. بل په تیرو څو لسیزو جګړو کې د سعودي رول دلته او هغه د افغانانو عقیدوي جوړښت له هغوی سره مثلا د عربانو لخوا راتګ دلته د په دینوم چې افغانستان له روس نه آزاد وو، یا په روسیې کې د یو شمیر افغانانو مثلا دا مسله چې د سعودي څخه ملاتړ، نو زه فکر کوم چې دا واقعا د اندېښنې وړ مسله ده او داسې څه شته هم دی، ځکه چې دومره لا تر اوسه ښکاره شوی نه دی د سعودي لخوانه لکه څومره چې د ایران لخوانه ښکاره شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا مسله شته او دا کچیر د دې مخاونه نیول شي زید ډېرې دوه اندېښنه هم لزان سره لرم، ځکه یو خوانه عقیدوي مشترکات، بل خوانه د افغانانو فقر، بل خوانه په بهرني یو هیوادونو کې زموږ د فعال ډیپلوماسي نشټون، څلورم مثلا د دې دواړو هیوادونو هغه د تیلو د سرچینو څخه پراخ مالی دغه امکانات لاسته راوړل. نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدلې شي چې په دغه جګړه کې لا ډیر افغانان ورخکیل شي.
بله ډیر زیاته مننه بيدر صاحب. استاد سوایست
وقت داده چې دغه نیابتي جنگ چې موږ همیشه د پاکستان او د هندستان په اړه خبره کوله، نو نور نیابتي جنگونه هم په واضح تور باندې په افغانستان کې راځي چې بشري وضعیت موږ ته ډېر خرابای دی، ځکه موږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ډېر په سیاسي اړخ باندې کار نه لرو، ولې دا مسله چې افغانان د یو بیهوده یعنی زمنګ بشری قوا ځای کیږي او دلته ځوانان مرکیږي، نو زړه خلک جنگ ته نه ځي کنه، ځوانان دی د دیو د تایدستین او فقر نه استفاده کوي، دا تقریبا بردګي په یوشتم قرن کې ده د دیو د مجبوریتونو نه استفاده کول، هغه د سر پیسو یا په بل اشکالو باندې تطمیق کول لکه سند ورکول یا دلته وسیدو، چې دا ټول غیر قانوني اقدامات دی او بل دریمګړي هیواد ته لیږل یا په داخل کې اجرتي عسکرو په توګه باندې هغه استفاده کول، دا د نړیوال نورمونو خلاف کار دی او په جدي تور باندې د سیاسي ملاحظاتو نه بعد مسله راوباسي مونږ او زموږ د افغانستان دولت ځکه اجرایوي طاقت دی سره دی او دغه هیوادونو سره جدي تور باندې خبر وشي چې هغه توافقات چې دي سره شوي دي هغه په صحیح ټکو کې عملي شي.
بله چطور میشه که باز به شنونده های عزیز ما موقع بتیم ببینیم اونا چی میگن؟ شماره تلفن ما اعلان میکنیم، شماره به امنالی را که 00-42-21-12-45-01 مخصوصا کسایی که در جنگ سوریه هستن امیاله به ما اگر تلفن کنن بعد نمیشه ببینیم چی میگن اوها. یه یک موضوع. خب شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی که ویسیب.
بله
بله سروان سر زنگا داری.
بله سیب مهربانی که ویسیب.
سروان السلام علیکم سروان صاحب، جوړ په خیر.
سلام
تاسو ملنوته
رمضان
د مینا خلوص ته
سلامونه
وړاندې کوم. البته سوال می ده بیدار صاحب څخه ده، بیدار صاحب ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. سوال می ده چې تر څو به افغانان دا لکه دا پوتوال توپ یا لکه بے کسا او بے کویا یتیمان دوی به تر څو استعمالیږي، او د ایران او د سعودي عربستان د خوا به دوی روانیږي، ځکه چې دوی افغانان دي او دوی روانوي جنگ ته، او دا به تر څو دا استعمالېدلي تر څو به دا مشکلات، ځکه چې افغانان نور د دې کاپ نه لري. ما سهار ستاسو د راډیو او مشال راډیو او د شنه غږ د راډیو څخه واورېدله چې دوی ته د څلورو سوو څخه تر شپږو سوو ډالرو پورې د میاشتې تنخوا هم ورکوي، او ورته وایي چې مونږ به کله چې تاسو جنګ ته لاړ شئ تاسو ژوند به خپل کوو، در حال چې دا خبره بالکل دروغ ده. او بیا وایي دوی ګواښي او څوک لاړ نه شي او هغوی باسي د خپل ملک څخه، تر څو به دا ظلم و ستم په دې افغانانو وي. ولې د حقوق بشر معسوسه یا د حقوق بشر د بشر حقوق ولې دولت په نه وایي چې د دې بېچارهګانو افغانانو غم وخوري؟ خدای وکړي چې بیدار صاحب زما د سوالو څخه نه ښه.
ډېره زیاته مننه خوشخوی صاحب، لطفا مو کو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او نظری صاحب او پر شاګرد مېرمنو ته سلامونه وایم.
سلام
علیکم. عبد الله عادل دی هم د هرات نه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ صاحب. عبد صاحب
مهرباني مې شاګرد مېرمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ په خپل باندې دا کړنې په ځان باندې عمل کړي، ځکه چې موږ په ایران کې ډېر بندیان لرو او په پاکستان کې چې موږ ګاونډیان دي، موږ هغه را خلاص نه کړ د هغو په اخله مو کوشش ونه کوي. اوس ګاونډیان کوي چې مانا اوس هم دا راباندې کشي چې زموږ افغانان هلته د سوریې جنګ ته تاسې ولیدله چې په عراق یا په سوریې کې هغه داعش چې هغه افغانان په دار ووهله، نو ځکه چې په موږ باندې دلته هم داعش حملې کوي، هغه کړنې پر موږ باندې حملې کوي. دا زموږ خپله په لاس کښې ده، زموږ خپله ګاونډیانو د لاسه دی، موږ خپله پر ځان باندې دا تپلی دی. کنې موږ باید د دوو ایرانیانو دا بندیانو په هکله کښې به دواړو ګاونډیانو کښې باید کوشش کړی وای چې دا مو را خلاص کړی وای، نو اوس به موږ ته افغانان به سوریې وبل وطن وبل وطن ته نه تلی.
بلې مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي.
بله
خبرې وکړئ لطفا. یو
څه السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب سروان صاحب، تاته نظر صاحب ته او محترمو مېلمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیږي پروان نه
مهرباني کوئ صاحب.
ګوره جناب سروان صاحب، راځئ چې اصلي حقیقت باندې، هر څوک چې د حقوقو بشر نه مدافع ځان بولي او په نړۍ کې زه په هغو باندې واقعن دا غږ کوم چې د حقوقو بشر مدافعینو د افغانستان 2 میلیونه وګړي چې د روسانو له خوا بدون کوم وجبه د شرعي بدون د کوم جرمه شهیدان شو، آیا د نړۍ د حقوقو بشر د افغانستان حق کې څه وکړه؟ یو د پاکستان چې روزانه په سلهاوو مسلمانان د افغانستان شهیدان کوي، آیا تا حقوق بشر څه وکړه؟
رسولی صاحب، رسولی صاحب او بخشه، رسولی صاحب یو پوښتنه لات سید اخه خبره وکي، یو خبره درته استاسو په خبرو کې هغه د چي دی موضوع په ارتباط نظر سرګند کړي، له موضوع مو وځي وستا شي. بله
ګوره په خاطر دې چې نن هغه کسانان چې د سوریې جنګ ته د ایران له خوا روسانو خبره لیدل کېږي، که چېرې حقوق بشر په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي، صادرالنرم ته چې دوی د بین الملل له خوا روسانو خبرې دي دا صلاحت لري د حقوق بشر، ولې دا موضوع ورسره نه مطرح کوي؟ آیا که چېرې نن حقیقت خبره خل دردي جناب سروان صاحب، چې دا حق خبر کوم، نو په خاطر دې چې دوی دا غم نړیوال دي چې دا افغانستان د حقوق بشر کښې حق نه لري.
بله سلامت اوسه. اوس مو اخیر البته په اخیر کې اصلي موضوع ترغلې د چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ولې نړیوال ټولنې سره د مسله نه شریکوي په دې به ورسته به در صاحب جواب در کې اوس یو بلغ
دی. یو ټلیفون است. بله شنه دې بفرمایئ صاحب.
بله سلام تا خود سلامون تا تا نظر تا منو تا وندی که هم سلام تا بخیم اقوالم ما سوال هم هم داره و چی ولی دا افغانستان حکومت دا ملل متحد لطریق نه دا در کار دا حل لپاره یو شکایت نکی چی افغانان نلتا مجر کی که لخفل مجبوریتون او دوی لدوی مجبوریتون استفاده کی او دوی از سایی جنگو تا ولی دا افغانستان حکومت را ابتکار بلاز که نسی چی دا ملل متحد للاره داغ موضوع
البته عظیمی سب عظیمی سب مشکل
آیا صدا سی یو یو چینل ستا چی افغانستان حکومت آمغت مراجعه او کی منه
نه سلامت و سی عظیمی سی بلبته مشت بحرانو چارو دو وزارت لویان چخه همده پشتنه کرده حق راتوی دیدی چی دوی پدی موضوع بندی غور کوي او خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ویل دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دوی ته راپور ورکړي. دوی وایي چې تر اوسه پورې دا راپورونه د دوی لپاره کره او دقیق نه دي. خیر اوس به ورسو ملمنو ته نو به درس به اول تاسو وایس د رسولي صاحب شکایت ته یا پوښتنې ته څه ځواب وایس. دوی وایي چې تاسو د بشری حقوقو له نورو مؤسسو او ټولنو سره او له نړیوالې ټولنې سره ولې دا ډول مسائل نم شریکوي؟
وکان په شروع کې دوه درې خبرې ډېر مهمه خبرې وي. کله چې نوی حکومت رامنځته شو په تیر پسې به نه ګرځو یو لیست مونږ ته یو کې چې د څوالس کالو کې د بشري حقوقو په اړه باندې په مختلفو استقامتونو کې پرمختګ شو. یو دغه مسایل نه چې ډېر پرمختګ یا بيخي پرمختګ پکې نه وای شوې هغه لیست هم جوړ شو چې په دغه مسایلو کې دولت ژمنتیا د شپږم او د اوومې مادې په اساس د اساسي قانون چې شپږم ماده ملي ژمنتیا د بشري حقوقو په وړاندې ده او اووم ماده نړیواله ژمنتیا د بشري حقوقو په اړه باندې یو مثلا دا و چې د داخلي بيزای شو کسانو چې د جنگ د وجنې بيزای شوې دي دا وضعیت ډیر خراب ده په دې اړه باندې کار وشي هیڅ کار نه لشوې. یو دویمه مسله پم دې مسله ای کې د ماجرینو وضعیت په بارنې هوادونو کې د دې ابرومن الټ ژوند تو با شرف او با کرامت او د دوی راستنیدنې مسایل چې نوی حکومت دا مسله واخیستل ځان سره او په دې کې ډیر پرمختګ اوس هم نه ده شوې او دا چې د بشري کونو مدافع او په هغه کې نړیوال میکانیزمونو تر زیات مراجعه وشي زه تاسو ته د هغه قانوني د کنوانسیونونو د روحیې په اساس خبره کوم چې کله نه چې داخلي میکانیزمونه د بشري حقوقو په تحفظ کې ناکام پات کیږي یا تعلل پکې کیږي او د ژمنتیا اثر په الفاظو کې پات کیږي نو نړیوال میکانیزمونو ته مراجعه کول یو ځل بیا د هغه سره چې مخاطب ده دولت ده د دولت ژمنتیا باید موجوده وي او دا مسله یا د عدم ظرفیتونو په حساب باندې چې ظرفیت نه لري او یا د سیاسي ارادي نشتون په وجه باندې بیا هم موږ خپل وسه باندې کوم راپورونه ځکه موږ نړیوالو ادارو ته گزارش دی ناستو بلکې د قانون په اساس باندې مونږ د پارلمان نوې اجلاس شروع کیږي د یوې میاشتې دننه دننه کلمې راپور د بشري حقوقو وضعیت او د مالی لګښتونو وضعیت دا باید پارلمان ته وړاندې کړي رئیس جمهور ته وړاندې کړي ولی نړیوال میکانیزمونه د بشري حقوقو په اړه باندې د هغه د حراست او حفاظت په خاطر ډیر فعال دي ولی شرط دا ده چې دولت په دې باندې موافقه وکړي دا غوښ نه خوښ وکړي چې په دې مسایلو کې تداخل وکړي او مداخله وکړي دغه لار چاره تر اوسه پاتې ده په ځینو مسایلو کې نورم لکه چې اشاره و په تیر کې په ماضی کې د جنگي جرایمو د شړنو په مسله کې هم د دولت اراده ډیره مهمه ده چې سره کوم نړیوال میکانیزمونه راغواړي دا غوښنه دعوت صورت نشي هغه ته باید ویزی فراهم شي کنه نړیواله جزایی محکمه وي کنور وي په نورو مسایلو کې هم د دولت مکلفیت ډیر ده او نیمه لاره چې څنګه پور مربوطه هغه به تای کوي ان شاء الله.
بله بدر سبیجه غیر از تلفونا در سکایب هم و در فیسبوک هم و تویتر هم شنوانده های عزیز ما زیاد پیام ها نوشته میکنم اونتا یکیش که توجه رو بر خود جلب میکنه یا در مجموع تو یک فکر است که مثلا شما اگر بگوین در ساحه های مختلف مثلا پیشرفت نیست امی خود سازمان حقوق بشر افغانستان هم میگن چندان دستاورد و پیشرفت نداشته صاحب این چی میگن چی در این موضوع؟
واقع در نیستن که ما زیاد مکلفیت داشتیم که در می سالا و این تنها انتخاب ما نیست، بلکه در سطح جهان کمیسیونای ملی حقوق بشر من حیث نهادهای ملی در ارتباط که آگاهی عامه در ارتباط حقوق بشر ارائه بکنند به مردم و کاتگوری‌های مختلف.
امین بهتر سر ببخشین یک دفعه دیگه ما میگذره مداخله کنم که برای سوالتان کاملتر شواهدی است که امی مستقل بودن خود امی سازمان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق بشر که در افغانستان است امی هم تحت سوال نیست، برای اینکه رئیس از سابق از طرف رئیس جمهوری قسم تعیین واری شد. این آقای کی بودن؟ سیما سمر، محترم سیما سمر فکر میکنم، و او وقتا ما برنامه زیاد داشتیم. محترم سیما سمر خودشان بعضی مشکلات داشتن از نقطه نظر سیاسی، برای اینکه از این چیزا خلاص شوه از مشکلات گفتن که او رئیس ساختن. اینا اگر اینا مستقل نباشن و منتظر ازی بشن که باشد رئیس زیب چی میگه، رئیس جمهور چی میگه، صدر اعظم مال خود رئیس اجرایی ملاوش دو چی میگه، خود یا خود کار کردن نمیتونن. این باید از پایین بالا برسه و مستقل باشن که بخواد هر چیز زده بتونن. این مشکل چطور است؟
قاعده دقیقی موجود هستن، این کشف ما نیست که ما کشف کردیم، در جهان اصول پاریس در 1993 وضع شده و قطعنامه در می سال 1993 در رجب نهادهای ملی حقوق بشر تصویب شده که ایجاد و نحوی فعالیت نهادهای ملی حقوق بشر ترتیب میکنه که او تمام مسائل عمدتاً آمده در قانون تشکیل وظایف و سلطات کمیسیون هم آمده. در اوجه ذکر میکنه که استقلالیت و مستقل بودن کمیسیون چند معنی داره. بدون شک در قاعده بین المللی به تمام نهادها موجود هستند که فرمان که کمیشنرهای کمیسیون تعیین میکنه در تمام جهان توسط فرمان رئیس جمهور تعیین میشه، ولی به یک دوره 5 ساله عزل و انفکاک نمیتونه. 5 سال یا ایفای وظیفه میکنن و در تصدی امورشان زمانی که این وظیفه را اشغال میکنن باید در احزاب سیاسی شرکت نداشته باشن و فعالیت های سیاسی در تصدی امور. ولی در گذشته چی باشه؟ در گذشته باید شهرت نیک داشته باشه، به حرمان حقوق بشر و نقض حقوق بشر متهم نشده باشه توسط محکمه باصلاحیت و و سینما اینا تای کرده باشن. اینی مسائل تابعیت افغانستان را داشته باشن، اینی قید است و اینی مسائل مراعات شده در این گزینش کمیشنر. بله که به چند دوره تمدید میشه صلاحیت رئیس جمهور است. استقلالت به این مفهوم است که ما هیچ نوع دیکته نمیگیریم در کارهای برنامه‌ای خود.
بله برته به اصلی موضوع تر او گرزو او مخ در دی یا اوریدون که دی سکایپ لاری لو سرش کسایب.
بله سرش کسایب، خوش آمدیم به برنامه.
عرض سلام دارم برای شما گرداننده های محترم برنامه و مهمان های محترم شنونده های عزیز. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که وقت تان زیاد نگیرم. یک سوال که برای شنونده ها ببخشید مغلق هست، مسائل بودیجوی حقوق با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این بودیجی از این مغلق هست که اینا مصارف زیاد دارن، مصارف گزاف دارن، دفتر دارن، مسائل اینمی پول از کجا میگیرن و بر اساس کدام پالیسی میگیرن، بر اساس کدام پالیسی مصرف میکنین؟ فکر کنم
سرش صاحب دا یو چلم اوس نننې موضوعنه لري کی شنه د خو خبره ټوله دی
بشه. افغانستان کې مهاجرین به جنگ سوریه روان میکنن، شه د اونجا کوم مشکل ندارین؟ کوم تاره نمیشناسین که به سوریه روان کده واژن؟ صاحب
ما میخوای میگه په بگیم که ما شما یک اصل داریم د اداره میگه مالی و اداری. خب بعد بخش دوم سوالای خود باز مطرح میکنم کالو آخر برنامه است و وقت پیدا.
تشکر صاحب.
اما این گفه من یک ذره نظر بتن در مورد که چی میگن در این مورد.
بله دیر از یاد مننه مختردی چه بیدار صاحب پدی اره نظر سرگن که بیدار صاحب خبری وکری و غفور صاحب تروس خبری ندیکری دیدوی نوبت. غفور صاحب تاسی مخ که اول چه بیکاری او بیروزگاری او اقتصادی وضعیت خرابواله ده دی سبب شویده چه دی افغانانو لمجبوریت نور هیوادون سو استفاده وکری. یوش می راوریدون که هم ستاسو هم ده خبر اخبر گکره و تایید یکره و دوی هم عینی خبر وکره. اما دی بیروزگاری او یا دی فقر و اقتصادی وضعیت شکی دوله پر دیر کلونه په کار دا داسې یو موضوع نه ده چې په یو څو کلونو کې یا ته په یو لسیزه کې کاملا حل شي. ډېره اوږده پروسه ده. ستاسو په نظر فعلاً څه کولی شي افغانستان، د افغانستان حکومت، د افغانستان د بشري حقونو مدافع ټولنې څه کولی شي چې ګاونډي هیوادونه را وګرځوي او پرې نږدي چې له افغانانو دا ډول سو استفاده وکړي؟
څاروان زه فعلاً چې څه کولای شي، یو مهمه مسله دا ده چې موږ په فکری لحاظ هغه عقیدوي مسایل چې لرو هغه نوی نسل ته باید په سمه توګه باندې ورسوو، تر څو د هغوی د احساساتو نه نور هیوادونه په عقیدوي لحاظ استفاده ونه کړي او د خپلو شخصي اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره یې د دغه عقیدوي مسایلو نه استعمال نه کړي. ما بل ورځ په یو بله رسنۍ کې هم په همدې اړوند موضوع باندې بحث لرلو چې مثلا ځوان نسل افراطیت ته، یعنی مهمه مسله دا ده چې موږ عامه کمپاین دغه ترویج کو، زموږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، زموږ مثلا د بشر حقوق یا رسنۍ ده، ځکه په عقیدوي لحاظ باندې موږ هغه پوهه چې باید لرلې هغه نه ده ترلاسه کړی او دغه هیوادونه په جګړه کې د همدې لپاره استعمالوي او هغه زموږ دغه احساساتو نه کار کوي، کوم چې په فکری لحاظ او په عقیدوي لحاظ موږ د مطالعې ضعف خي. یو دا ډیره مهمه ده چې موږ باید دا وکړو. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سره د فعال ډیپلوماسۍ ده، تر څو په دغه هیوادونو باندې کاغه ده بشر حقوق لاری وی کا هغه مثلا د نور کنوانسینونو سازمانونو لاری وی، هغه کد ملګرو ملتو د اداري لاری وی، یا مثلا مونږ د اسلامي هیوادونو یو یو د غلرو یو ټولنه لرو چې په هغه کې په غټ تعداد سره تر د 500 زیات اسلامي هیوادونو غړي توب لري، هغه د باید مونږ راځي مونږ وکړو تر څو مونږ وکولې شو چې په ټوله کې لوی خونه فشار وارد کو. دوهم مهمه مسله دا ده چې دغه فکری لحاظ باندې دا ډیر اړینه ده چې موږ د خپل افغانان وپوهو چې د حق احساساتو په عقیدوي احساساتو لاندې را نشي او د دغه جګړې قرباني نشي.
بله، خب محترم آقای بیدار، حالا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک جنبندی اگر شما آخرین پیشنهاد شما چیز رای حل چی است که بتانیم این موضوع را حداقل موی سایش خب پیدا بکنیم که ایران چقدر نفر روان میکنه و چی میکنه، پیشنهاد شما چی است؟
ما فکر میکنم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک جا با دولت در ارتباط کار میکنن که مکلفات های خود به درستی در قبال حفاظت و حراست حقوق بشر و مکلفات ملی و بین المللی خود ادا بکنن و بالای اداراتی که موظف هستند در این راستا همین وظایف خود که در نمایندگی و به نیابت دولت در او کشورها مقیم هستند و کار میکنن، وظایف خود طوری ادا بکنن که زندگی و آنچه که بالای افغانا در خارج از کشور میگذره با خبر باشن، در تمام مسائلش که حقوق بشری ضایع میشن و مجبور مکلف هستن که واکنش داشته باشن، بررسی داشته باشن و رسیدگی بکنن. و یک کلمه هم در ارتباط بودجه، که بودجه ما اساسا طبق اصول پاریس باید دولت ها تمام پیسی و بودجه کمیسیون ها را بده. متاسفانه افغانستان دولت فعلا قادر به این نشده و کمک هایی که به اول خود زیاد نیست، دوم زمانی که به افغانستان این کمک ها میرسه در چوکات امو کمک هایی هستند که به دولت افغانستان ارائه میشه، از امو کمک ها ما استفاده میکنیم و خوب است. و شما میدانید که در ماهای آخر دولت و حکومت حامد کرزی نای پلای کمیشنر عموم وقت ملل متحد در امور حقوق بشر زمانی که به افغانستان آمد، یکی از تاکیدات شمو در که دولت افغانستان در قبال حقوق بشر به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حمایت بکنه، از لحاظ بودجوی و مالی این تعهد خود به انجام نداده، باید که انجام بده.
ډیر زیات مننه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان ډاکټر رفی بیدار او د سیاسي چارو نظر خاوند جاوید احمد غفور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وای. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پیغامونه مو راوستل او په دې خبرونه کې مو نظرونه څرګند کړل. هیله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم را سره ووسی. د خبرونه په دوام کې هم له دې موضوع سره یو څه مرتبطه موضوع لرو.